امونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري دا خبري خبرونه په خبرونه پایلو د هینتر واک لاندې کشمیر یالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په دزو کې شپږ کسان وژل شوې دي. فرانس پریس خبری ایجنس د سرچینو په حواله راپور کړی چې پر سیلانیانو د دزې پر مسې شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوې دي. پهلګام د شرنګر ښار په 90 کیلومتر کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس په ټوکو له 2000 کال راهیسې د کشمیر کې تر ټولو خوندلې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلي او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه اخیستی نه دی، خو په سیمه کې له 1979 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګری وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 140 میلیون ډالر په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. دغه وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي ولس سوداګریزو او درې د همکارۍ هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریز مجموعې تر نامه لاندې په یوې ناسته کې لاسلیک شول. د سشن به پورس باندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګی ژومانګاری ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د ملکیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی کابل ته تازه راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو، ګازو، معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په بریکوټ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوي دي. پولیسو پرنسې شنبې د ازادي راډیو مشال برخې سره په خبرو کې ویلي یو تن هغه مهال وژل شو چې د شپې لخوا یو کور ته ننوته او د کور خاوند ترې ډزې وکړې. د پولیسو په ټوکو په ډزو کې د کور د خاوند زوی هم وژل شوی دی. پولیسو وړاندې ویلي ډزې کوونکی کس د هغې نجلۍ خسر دی چې په پټه یې وژل شوي کس لیدو ته ورغلی و. د انجلۍ خسر پولیسو ته ویلي وژل شوي کس د هغه له انګور سره د مشروع اړیکې لرلي. د لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم خلک وژل کیږي. د همدې روان اپریل میاشتې په 19مه یوه 12 کلنه ماشومه د خپل تره او ماما لخوا د ناموس په نوم وژل شوې وه. د امریکا ولسمشر راتلونکي اونۍ منځني ختیځ ته ځي او له درې هیوادونو لیدنه کوي. د فرانس پریس خبري ایجنس راپور له مخې د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیبت د سشنبې په ورځ وکړه. تمه ده ټرمپ د شنبې په ورځ واتیکان ته لاړ شي څو د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس په جنازه کې ګډون وکړي. لویت په سپینې ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې ویل ټرمپ به د مې میاشتې له 14مې تر 16مې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. اغلی لویت د ټرمپ د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل. او روسیې یو ځل بیا د سشنبې په ورځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ بنخه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 40 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه همدې ترور بلل دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فیدروف په حواله لیکلي د سشنبې په ورځ په دوو بریدونو کې 44 بمونه او یوه ښځه وژل شوې او 13 نور ټپیان دي. د فیدروف په ټوکو په ټپیانو کې څلور کلن ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف ښار د بیپیوټ الوتکو د بریدونو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلای و احترامات می قبول کی قدر منو پروز د کون کو زبرشت هم خار یو زربی هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول درنه او قدر منز د کون کی برترو غو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتانوي درنه ګل لیست د کون کو لکه سرنګ چې زمر تاسو د نن ورځی جغرافي مضمون اوم ټولګي کتاب دریم لوستې هلمند يم د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو ګل لیست د کون کو یو زربی هم یادونه کوم مختل دین چې زستاسو لوست پیل کن تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپلو نوټ کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه ګل لیست زده کوونکو اوس هم د لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې له نولسمې څخه پیل بیا تر 22مې صفې پورې. قدرمنو او خوږه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث پلرو عبارت دی. لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې. دویم د ځمکې انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي قدرمنو زده کوونکو چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم هیله مند یم چې یو څه زده کړئ. خو ژو قدرمنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې موږ او تاسو لوست پیل کړو لومړی موږ او تاسو په لوست کې څه لرو؟ ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې څه ته وایي. آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي؟ کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدلی وي؟ که چیرې دغسې یو سوال ستاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي درنو زده کوونکو راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو. خو ژو قدرمنو زده کوونکو د ځمکې دغه کوم شکل چې دی په خپل د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي چې یو حرکت یې پخپله د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت یې پخپله د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي. د ځمکې وضعي حرکت پخپله په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور پر چاپېره ډول سره په یو بشپړه دوره چې کله دی تېرې کړي دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تېرې کړي دغه حرکت ته موږ او تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی سو چې دا پخپله د ځمکې وضعي حرکت له نتیجو څخه چې موږ او تاسو ته په لاس راځي هغه خپله شپه او ورځ رامنځته کیږي چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ او تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولی دي. همدارنګه درنو زده کوونکو لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي. نو ځکه دغه ټول طول البلدونو کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي. خو ژو قدرمنو زده کوونکو د ځمکې دغه کوم شکل چې دی د ځمکې کره چې ده پخپله د ترول بلدونو 360 درجې لري چې دغه 360 درجې د څلورویشت ساعتونو په جریان کې د وخت د لمر د وړانګو د مخه څخه تیریږي چې په دغه ډول سره موږ او تاسو داسې ویلی سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې له دې د مخه څخه چې کله تیر سي نو د ترول البلد درجې 15 درجو ته رسیږي. که چیرې موږ او تاسو خلاص هم ډول سره ووایو چې دغه د ځمکې د ترول البلد ټول 360 درجې موږ تقسیم څلورویشت ساعتونو کې کو نو دا په مساوي شي 15 سره. نو په 15 درجو سره د شش کېږي مساوي کېږي. دغه طول البلدونه یوه درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي یعنی په څلورو دقیقو کې د دې یوه درجه د لمر د مخې څخه مکمل یوه درجه چې دی چرګي د په څلورو دقیقو کې سرته رسوي. نو لومړی ختیځ طول البلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي او وروسته د هغه څخه لویدیځ طول البلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي. نو ځکه موږ داسې ویلی سو چې د ختیځ طول البلدونه وخت نسبت لویدیځ طول البلدونه ته ناوخته وي. که چیرې خلاص ډول سره خواږه زده کوونکو زه تاسو ته یو مثال درکمه. که چیرې موږ او تاسو د کابل ښار او همدارنګه د دې تر څنګ د مکې معظمې ښار په نظر کې ونیسو د دې دوو وختونو معلوم کو د کابل ښار دغه کوم ختیځ طول البلدونه چې دي په نسبته درجو کې پراته دي او د مکې معظمې ښار کوم ختیځ طول البلدونه چې دي هغه په خپل په څلوېشت درجو کې پراته دي. نو د دې دوو د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو د دې د معلومولو لپاره ډېر ساده او اسانه دي. لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی یو ساعت شپږ پنځوس دقیقې دی. دغه یو ساعت شپږ پنځوس دقیقې موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو؟ مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل ښار د ختیځ طول البلدونه چې دی په خپل نسبته درجې دی. دغه نسبته درجې موږ او تاسو راخلو منفي کوي د څلوېشت درجې څخه. د مکه مازمی ختیځ طول البلدونه څوبه څلوېشت مه. نو موږ او تاسو د نشپته څخه څلوېشت منفي کو. کله چې مو دا منفي کړه نو دا په مساوي سي په نوېشت سره. کله چې دا په نوي سره مساوي سره تاسو اوس هم ټول درنه زده کوونکي کولی شئ ماشین حساب راواخلي، همدغه سي د خپلو ځانو سره همدا اوس د سي زد دي نه شپې ته راواخلي، د نه شپې څخه څلوېښت منفي کړي. ته کله چې تاسو څلوېښت منفي کړي نو تاسو ته به نوېشت عدد په لاس راکړي، بیا وروسته راولاړ سي دغه نوېشت منفي کړي د څلور څخه. موږ تاسو مخکې ولوستله دغه څلور موږ تاسو څنګه وویل، موږ ول یوه درجه چې په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي. نو دلته چې په څلور دقیقو کې یوه درجه د لمر له مخې څخه تیریږي نو موږ دا اخلو نویشت درجه په څلور کې ضربو. کله چې په څلور کې ضرب کړل نو دا به مساوي شي په یو سلو شپاړس سره. دغه یو سلو شپاړس موږ تاسو اوس کوو د چی څخه منفي کوو، د شپېته درجو څخه منفي کوو. کله چې مو د شپېته درجو څخه منفي کړله یوه دقیقه په خپل څو ثانیې شپېته انسانیه د نو د شپېته ثانیو څخه چې مو کله دا منفي کړل نو دا به مساوي سي یو اعشاریه شپږ پنځوس دقیقې. یعنی یوازې یو ساعت او شپږ پنځوس دقیقې موږ چشتي د کابل او د مکې مزمې د ښار ترمنځ توپیر دی. نو په دې ډول سره موږ ویلی شو د کابل وخت د غرمې نه وروسته یوه بجه او شپږ پنځوس دقیقې چې وي نو په دا وخت کې د مکې مزمې وخت به د غرمې دولس بجې واوسېږي. انشاءالله چې تاسو ټول درنه زده کوونکي اوس په دې باندې واوسېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمې وخت پیدا کړو نو موږ او تاسو کولی شو د نقشې څخه په استفاده هغه سیمې تلل بلدونه پیدا کړو او وروسته د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې د ښارونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هره درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټوله ویلی شو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د ششکو ضرب ووایو. کله چې مو ضرب کړل نو په دې توګه سره موږ تاسو کولی شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو ښارونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهېږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کېږي او څرنګه رامنځته کېږي؟ خوږو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت په خپله د لمر پر چاپېره ترسره کېږي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کېږي او دغه حرکت چې دي دوامداره په عمومي ډول سره دا په خپله د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره، نه یا نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې ښکاري دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو له دې کبله څخه د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چې دی په خپله یو زر اووه څلوېښت میلیونه کیلومتره دی او ډېر لیرې واټن چې دی هغه په خپله یو سل دوه پنځوس میلیونه کیلومتره دی. نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې د دیشو کیلومترو په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، دغه پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولیکیږي نو په هغه وخت کې د اوري پر لومړۍ نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې دي په خپل دغه څلور فصلونه چې رامنځته کیږي دې ته موږ او تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې دي په خپل د حمل د میاشتې یا هم موږ او تاسو د اوري میاشت ورته ویلی شو، په خپل د پسرلی د حمل د میاشتې یا هم د اوري د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګیږي او همدارنګه د دوبي فصل چې دی په خپل چې موږ تاسو د دوبي موسم ورته ویلی شو چې دغه موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې یا هم موږ تاسو د سرطان د میاشتې یادونه هم ورته کولی شو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایرې باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایرې باندې په عمودي شکل سره ځلیږي. او همدارنګه د میزان د پر لومړۍ نیټه باندې یا هم د تلې پر لومړۍ نیټه باندې زموږ ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي چې د منی موسم نه هم ډېره زیاته هوا توده وي او نه هم هوا ډېره زیاته یخه وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي نو دلته د میزان پر لومړۍ نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړی نیټه باندې چې مراد تاسو د جدي نیټه ورته ویلې سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل رامنځته کیږي، یا هم د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې په دې وخت کې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره واردېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کیږي، یعنی کله چې دغه فصلونه رامنځته کیږي دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره واردېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي په خپله پر دایره باندې چې کله لګیږي، دا په خپله د جدي هم د مرغومې پر لومړۍ نیټه باندې د ژمي پر فصل باندې دوی چې کیږي د لمر وړانګې پر جدي باندې واردېږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د دې توپیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی پخپله د دولسو میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو دولسو میاشتو په جریان کې موږ او تاسو ویلی شو چې په منځني عرض البلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي.